د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دی چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس که د ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلی کی تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پانه خپل ادارې کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دښمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې زیاتوي که حقایقو تو کتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دې متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دې اصول جوړ کړی شي.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوي دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سٹار ورځپاڼه لیکلی چې دی وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوې او ټولې قانوني تقاضې نه دي پوره شوې. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولی دي، خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمختللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملی شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.8% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. بلخوا د لومړیو نتیجو تر مخه کورت پلوه ګوند ایچ ډی پی په یادو انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دغه رپورټ زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی پارلیمان 2500 کې ګټلی شي چې په دې توګه دوی د 2400 سوکو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوګان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کوردانو لوی پارټي ایچ ډی پی په انتخاباتو کې 13% رای ترلاسه کړي دي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ډی پی ګوند په لاریون کې د بریدون لامل 2 تنه وجل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوک تنه نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوا ګوند د ایچ ډی پی وای دوی به د طیب اردوګان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ډی پی ګوند مشر صلاح الدین د مترس ویلي دي دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له ای کی پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ډی پی په ترکی کې یو سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او ای کی پی د کوردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کوردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوګان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کوردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه ته. د نن په تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر پختونخوا د پېښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پېښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې دا 19 پروګرام واورو.
گران اوریدونکو، د تاریخ پانه پروگرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلک آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوی او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا کشپک زر آرکیولوجیکل سائٹس تھی پورا خیبر پختونخوا کے موجودہ شکم ڈیٹا تھا دیکھیے ڈیر زاس جنوں سے منگو سپر اگر ٹشکر نے دی سروے نہ دیکھی ہوئی اور دین عوام منگل سے منگ سکا میوزیمز دی میجر شکم خارون دی اگے تقریبا منگ سکا 12 میوزیمز دی.
ڈاکٹر عبدالصمد وائی چی دا پختونخوا او قبالی سیمو کی دا دوی محکمے دا سی زایونا او غارون مندل دی چی آغا دا پری ہسٹارک پیریڈ یا دا انسان پغار کے دا اسے دو وختونا سرگندوی دا دا پوینا مردان سر نزدی سنگو کلی کی او بیا په باجول ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نخې نخانی دوی ته په لاس ورغلی دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به نه شول خوراک به صرف هانټینګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نه لکونه کالو نه ول الته موږ ته آثار ملاوي دا سه باجوړ کله ټرایبل بیلټ وګوره اغل ته موږ سګن سٹون ایج آثار ملاوي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثار کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثار څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستې دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار 3000 کال زوړ او داغي کې 3000 کال نه تر 2000 کالو بی سی پورې خلک اوسېدلی. اول هغه دغه ځنګلي خلک وو، هغوی به سیدونه راغونډول کار به کوو خپله کېتي باړي نه کوله. بیا چې اخیری لس دره کال علی عیسی علیہ السلام نمخ کې لکه اوس نه دو لس دره کال مخ نو بیا غی کې دی باړي چې کله شروع شو په دغه زمانہ کې بیا په دې علاقه کې زمونږه با جوړ کې محمد کوم داسه غارونه ډیر ملاوی کې سمو خدای نه کړی دی.
ډاکټر احسان علی زیاتوی چې د غار د دور نرستو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار تر لاسه شوی دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدل دي او د یو منسوبې د لاندې کلی او خارونه آباد کړی او د یو ټولګي یا ټولنې دننه جون تیر کړی وو. د دې په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبه جوړ خار آثار هم ملو شوی دي.
دینه پس چې کوم دویم دغه راځي نو هغه چې کله لومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي نو هغه خو د ټولو نه لومبي دغه چې آبادی چې دی هغه په مهرګړ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډیر اسماعیل خان کې دغه ځینو کې د نن نه اتو زرو نهو زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځین والا بیا په دغه کې په ډیر اسماعیل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیری چې هغه کې د ساوت ایشیا لومبي خار چې کمپلینټ خار وچا او چار دیواری ته ته واده غره اغه زنه شو 3420 کې هغه 3420 نواله تر 1820 پور.
ډاکټر احسان علی وای چې د عیسی علی السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 1600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا کام اوسېدل چې د هغه د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبالی سیمو او افغانستان کې ملو شوې دي او بیا د هغه رستو د غندهارا دور او تازیب شروع کیږي.
هغه نه پس د علاقې آریان راغلي نو آریان په دې علاقې کې قبرونه دي په دیر سواد باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقې کې او بیا تر لا پور نو د اغیر 1820 نه والا تر 1620 پور او په دې ټوله سیمه کې د دې کوم د مخبري ملاویږي پای کې راغي اوزار او د کور سامان ملاویږي بیا راغی نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع او دا شپاره سو کال ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کال دور یادیږي چې لومبني مرکز یې پښکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروسته پیښور او هوند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروسته د کنک شاه بچا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندهارا تهذیب او دور په حق لا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر سیړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا غو ګندارا خو د دې وادي پېښور نومو کړه زوړ نومو نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودی سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ ونده دا تاسو به اړین شي چې بود مذهب سمرا مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلتا ڈیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې د دې چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هوند تهبه شاباز غړې جمال غړې او سواد کې ملاويږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکل دي وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدل لري لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات تر لاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت پورې نو دې کې بلا دغه راغلی دي تبدیله راغلی دي ټایم سره نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویش یرا دا جولیا هغه ویش جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغه وروسته د سکیتین او پارتین دور او ډاکټر احسان د دغه دورونو په حق لا وایي.
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلي 327 بي سي کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممند پال اخر اغلو پسوات او دیر با جوړ باندې 400 یو برانچ راغی مردان نه تیر شو بیا هان باندې تیر شو ټکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخي پور لا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہ تیر شو جگہ تے انڈو گریکس وی پدے علاقہ باندې حکومت تو کڑی 200 بادشاہ نو دار عیسی علیہ السلام نمخ کی او بیا پاگے پسی سیتین جو پارتی درال تے اگر دے سنٹرل ایشیا نہ راغلی پسل کرو مگی 200 وکال حکومت کرو اگی سیترامے تی دینو دا پسوابے کے خلق وتے سیترامے ہوئی اگی سکی ترس پرشتہ.
پروفیسر فدا اللہ سہرائی پخپل کتاب دی بودا سٹوری ان پشاور میوزیم کی وای چی انڈو گریک یا ہندی یونانیانو پگندارا دا کابل پوادے باندے تقریبا 200 وکال بادشاہی کڑے وا او دا ہے وقت سکی او نور آثار ہم ملو شوی دی. پروفیسر سیرائی زیاتوی چی پنزم صدی کی دا ایپتلائٹس یا وائٹ ہونس پدی سیم حملہ ور شو او چونکہ دا کام دا بدھ مذہب مخالف او نو دوی دا دا مذہب ٹول دا عبادت او دکل زائنو تا لوی نقصان رسولے ہو.
بیا چکم دے پنزم صدی کے ہن سنسکرت کے منگا وطا ہنا وائیو نو دا سنٹرل ایشیا دا باربیرک قوم ہو نو یو گروپ چکم لار آگا یورپ تلا اگر ظالم رومن امپائر او خوزو بل گروپ چکم دے آپ دلتا راغ ہے نو دلتا گئی تباہی اکڑل دا پینزم سا دے کے چلا دے دے تباہی اکڑلا او آلتا چے صد بود مذہب دغو زہینو دے دا تباہ برباد کرا.
دا عبدالولی خان پہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر احسان علی دا دا دور پا حق لوائی چے دا تورامانا پا مشرے کی دا غا کام دا منزنے ایشیا نا راغلیو چے گندارا وطن کے لوے تباہی او بربادی کرے وا.
دا دقی رغن پس کی 1500 کال 300 کال کو شانیان حکومت بیا ساسانیان د ایران نرال او بیا په 5th سنچری کی بیا یو بل قوم راغی سنٹرل ایشیا نه ابتلایس د وائٹ ہونز نو هغه بودیس نو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو تر کړ اور یو تواچو پاگی کی مشهور سړی تو رمانا چې خلق وته تو ربان دی وی دا هغه خلق چې اغي دلته ډیره تبایر اوسته وا او سب پر موږ تو ربان دی په نوم اغي پیجنور اغي سکه موږ ته ملاوی دا اغي کیپیټل بیا هاند دغه وخت کې هند کیپیټل شو ثوابه کې
د وایټ هونز نه پس په گندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا رستو ترک دور او د مسلمانانو دور په لیګي د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وای
نو بیا پینځم صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلتا راغی چې هندو مذهب بیا دلتا راغی نو آباد مونږه د ایت هندو شاهي ځوایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کما نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د ل شکس ورکو او اسلام دلتا آگو دلا سا خور شو یہ 11th سینچری.
دا چی د دغه وختونو او تهذیبونو د موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنا د دې په جواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چکم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمون مشران اوس ماغ کنيش کوشان بادشاہ چکم د کوم خلکا چي مونږ وتا مونږ یوسف زی د پرزړ والا وتا خلکا آغا خلکا چکم دے اسم آگئی اچھے بل چکم دے سپلے دا بہت مابود آگا سپلے چکم دے پیزوانی اسم سوابی وال چکم دے آگا سپلے اسم استبالے.
دا خیبر پختونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم دا کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ دا خودلو دا پارا سے اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمه ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد وایي
اولریډی موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پختونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي او عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پختونخوا کې هغه باندې کار شروع دي. خیبر پختونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول پانی مختلف پینزو لینگویجز کی بغیر پر جاپنیز کورین انگلش اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالصمد زیادہ کلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زربا دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلین یو قانون منظوروی دا کوم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کو تبا سزا ورکول شي.
او دین علاوه مونږ قانون سازی کوو په آرکیولوجی انټیکویټی ایکټ کې یو نوی 2014 مونږ یو ایکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز ایکټ چې هغه بدور کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیلی د لا مطابق څوک آرکیولوجیکل سایت ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاګانې.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکده او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپې او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په باس کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په هکله به هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننې پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل. راتلونکو اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي خار زی یا وادانې په حق له معلومات ترکو. بل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خوده په امان.
خیالی وسیله